سلام د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنی خبری مجلې ته خره غلست د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه په دې شک گاونډیان د تشویش لري
د پنټاګون یو چارواکی په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د وړتیاو په اړه کانګرس ته څرګندونه کړې طالبان د دوی تحلیل نیمګړی بولی
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه بریټ تر رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی
په هیواد کې د روان حالت له کبله د ښځو رواني ستونزې
دا چې دوی آینده معلوم نه ده د ډېر د دوی پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټول نیولې دی
او د بولدک د دروازې د بندیدو له کبله د کندهار د انارو د باغلرونکو اندېښنې
ملاکه په سلې کې په زری پارسوچې کې د خلکو تاوانې کې ګټه موږ خرڅو مجبورې خرڅوې تر ګټه تاوان ډېر دی
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان لنیمای زیات وګړي له لوګي سره مخامخ دي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحا کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوګي سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرسته ورسره وشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام دبليو اف پی مشر له کابل د ویډیو کانفرنس لاله د ژنیو غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی د ملګرو ملتونو د راپور لمخې وچکالۍ جګړو د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتل کو ترسيږي له سخت لوګي سره مخامخ کړای دی د ملګرو ملتونو په وینا په تیر یو لسیزه کې دا د وګړو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي پروانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډیر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال شول د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نور نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي موږ باید یوازې د خواخوږی خبرې ونه کړو موږ باید د مرستو غږ وکړو موږ باید دا کار ترسره کړو
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل په دې تمریناتو کې 15 دیرش نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دی برخه واخیسته نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي و چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي لازادې رادیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا آی ایس آی د مشر په توګه وټاکه دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وښو چې ویل کېدل د آی ایس آی مشر ویل کېدل د آی اس آی د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. آی اس آی له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدر اعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د آی اس آی د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبري برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبري حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیډي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هواري لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عرب اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15 ده چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان یې نه دي اوربللي. د دې غونډې یو هدف دا یاد شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې هم له طالبانو وشوه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ټاکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوي دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړه، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه وربللې.
ما را دعوت نکردان.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننۍ غونډه د ماسکو تر غونډې یوه اونۍ وروسته پرانستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی وو او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوی دی چې د نومبر په 10 او 11 هند د افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیلا ساجی رډو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبان حکومت ته اندیشمن دي چې داسې غونډه جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړی وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل دی قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل دی قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د ماخام له او د سحر تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سحر له او د ماخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو خبر شي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د کندهار د انارو باغلرون کی او سوداګر وای د سپین بولدک چمن ترمنز د لارې بندې دوی صادرات په ټاپه درولې دي چې لکبلای انار خوصه شوی. لبلې خو د کندهار د سوداګرۍ د خونی مسؤلان وای د سپین بولدک چمن لار لتیرو دوه یا درې ونې ورایسي د صادراتو وارداتو او تاګ را تک پر مخ بند شوې ده چې په هر برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولې دي.
باغلرون کې وای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصوصي اجي پیدا محمد اکاچي د ارغنداب ولسوالۍ د شینان په کلی کې باغلري وای انار صادرات ته چمتو دي، خو د لارې د تل کې دوه عملې د انارو یو برخه خصوصوي او کلار نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي.
سپین بولدک لار چې پر موږ باندې سوي د موږ سوداګر یې ټول راستي کړل او د ته د سوداګرو د باغوالو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه بار څوک په دغه دا ورسه د لاسي نه به د یو ماکت یا بل وای ما تاوان کړی دي. اغم د خدای غریب دي، دام د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار لنجدې درونو رایسي د سوداګریزو توکو او هر راستګر تک پر مختلل سوي ده. د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لیږدوي، خو پر دې لار بیا انار په ځن رسیږي چې لامل یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي.
پر سم پر نیمایي باندې وستاوان کې په شلکه میرانی ولې دی د باغوالا سر پر دغه دا واده دغه باغوالا دی چې بم 15 لک د بالا کته د الله د مخمه جهش ته ضرور کولې خریا اوس بالا کو شل زرو کې پر دې لار باندې هغه رسیږي په تور دې په لاس پر دې رسیږي هغه شو ور سخلات نیمایي کې نیمایي راسته سوي چې دی لار ته بندولای خو وخت به را ته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو وس مې مې روپی ور کړی نه مې روپی را کوي باغواله نه نو روپی مجبور برابر ولای نه سو.
د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لر رسیدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغدارون کې هم تاوان کیږي. د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کومه برخه به هرته صادره سوي او کلار هم داسې تړلې وي نو د کندهار باغدارون کې او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار پر اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي، خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي. د دې خو یې خو د باران وخت دی، د دې خو انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان کړي. د نور لارې تاوان دا دی چې پس که پر تورخم ځي کریا یو په دوه ورځې دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربار نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي، تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نظمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نخلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتک پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو. په کندهار کې طالب چارواکی وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوارخي ځناسته سوي، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند لامل بند کړي ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار او بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شپه ملالی بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو یو مطالبه مخکته کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوي چې وایي ک امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي. د مقالې لیکوال کلی چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکرات خبره یوې خواته خو دا چې امریکا بل الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیري خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نیروبي ویسټ گیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسویز د کوونکو هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړي. ورسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیا یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا و. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سيناريو تکراروي دا به دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خبرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خبره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپل کوچنی لور په 1500 ډالر او پلورله. په مقاله کې لولو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې وږي کورنۍ اړیسوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یې ورسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هرات ولایت کې وي مور خپل د شیدو لور په 1500 ډالر خرڅ کړي چې خپل نور کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد شوی چې دانجلې یې پیرالي، خو دې سړي ادعا کړې چې دانجلې یې ځکه اخیستې چې لوی یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل شوی چې دې سړي 2500 ډالر اوس دانجلې کورنۍ ته ورکړي او پاته پیسې به هغه وخت ورکړي چې دانجلې پر پښو ولاړ شي او د یې لځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره شوی چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیون انسانان کېږي په راتلونکو څو میاشتو کې د خړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په پلانډ وخت کې اول قاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې له افغانستانه پر امریکا او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان د خبره رد کړي او ژمنه یې کړي چې دوی به اجازه ورنکړي چې بهرنۍ تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. لبلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور نو د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع یو پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې داعش تاقص لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وسنه لري، خل شپجو تر 200 میاشتو پوری دایش خراسان څنګه شي دا ورتیا پیدا کړی او القاعده یو کال یا دو کال نور وخت ضرورت لري چې افغانستان بهر عملیات وکړي. طالبان د دایش او القاعده په برخه کې دا اندیشنې بیا اساس کړي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش یا
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه بریت رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی. دا مشرده و همدارس دایش هم دا با پسی مکیوی او پا افغانستان که هم ریشه لش پاتی دی خموش ور پسیو دا افغانستان لخاوری او زلبیا دا داد ورکو چه هیچ وقت پس مشگاوندیو تا یا بل هیوات تا کم گواش را منسته نکلی. دا اگست پا پین لسمه چکل طالبان و کابل ونیو دا سیمی او نری هیواتو تا بیا بیا دا داد ورکره دی چل افغانستان با حمله پری ونشی. خود اروپایی ټولنې د بهرنی تګلاری ویاندې نبیلا مصرالی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنې کافی نه دي.
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندوز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندوز او کندهار کې د شیعه او په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې دایش واخیست او شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي د دایش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټ الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کالوی تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکارۍ له کبله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځان وژنې فکرونه هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به یې وضعیت نور هم خراب کړي.
دوش کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت لرا تګمخ کې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغه په تیر حکومت کې هم خپل زدګړې کولې او همې د هرات په یوه سیمه ایز رادیو کې کار کاوه، خو اوس ورځي ورته خوشاله ون کې نه دی. په کور ناشته ده، زدګړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نش کولای. درې میاشتې په کور ناشتي هغه پر رواني ناروغي او په ځانګړي ډول جوړ خفقان اخته کړي ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان لستونځو خلاص کړي.
واقعا بنم سخته، باعث میشه که حالت
سمال پر سخت ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسره ورنیمه و پایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت می و پایلم او ځان یو پوچا انسان و بلم. فکر کوم په زندان کیم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو له واکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیزو خپلواکیو د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د خزو اوسنۍ وضعیت د عمر بند په څیر بولي. د کابل اوسیدونکو او د حکومت کارکونکو شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نور خزو په څیر بې دندې شوې او بیکاری په جوړ خفقان اخته کړې ده. شایسته وایي لایوي خو خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللی او لبلې خو د ډیرو خزو مالی سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپل وظیفې برکنار سپې وظیفې فلن معلومه نه ده او دا چې دوی آینده معلومه نه ده، ډیر د دوی پر حساب او پر فکر پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټول نیولې دی. په ټول افغانستان کې ټول شذ چې وی ټول بیکار ناست دي، نو زه خپل شخصا زما پر حافظه او روحیه ډیر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډیر زیات شوی دي او نگران او تشویش و دي ته وړم چې دا آینده کې وڅ کېږي.
پر افغانستان د طالبانو لا بیا واکمنې دو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې خزو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې چې د دې کار پایلې په خزو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو لامل شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډیر شوی دی. روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په خزو کې د رواني ناروغیو د زیاتیدلو لاملونه په کور د دوی کې ناستل او بیوزلی ده.
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری
می بیوزلی بیکاری او اقتصادي ستونزې د جوار خفغان لامل کیږي چې تر ډیره خزی تری متاثر کیږي. په جوار خفغان کې د انسان خوب کمیږي، اشتهای ختمیږي، لټولنې لري کیږي، بد چلند کیږي، وزن کمیږي، ټولنیز اړیکې خرابېږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د خزو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
داری اواخر بیشتر بیماران مر خانم ها تشکیل میدن.
سموک ډیر ناروغان په دی ورستیو کې خزیدي. د خزو د حقونو فعالانې، دولتي کارکونکو، خبريالانې او نورې هغه چې په تیر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل او اوس یې دندې او مصروفیتونه نشته. په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډیر شوي دي او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاری ده. همدا ډول په دی ورستیو کې د خزو ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی.
روان پوهان پر رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته هغه پیغامونه خبرو چې تاسو درنو اوریدونکو ازادۍ راډیو ته استولې دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. ورسته له دې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډیر لوبغاړي له کابله قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوها کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. او د هالند د سناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. دا هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله نو په امانت ډول هالند ته وسپارل شول. ستاسو له پیغامونو
زایت خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بېخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته فهملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مل امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام